دلوبو لميدانا هر اونی لآزادی راژیو لده اونیز پروگرام سره ده سپورت لدگره شور واوری او زور تجربه کری
ورزش د سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلامونه او درنخت ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د کرکټ، فوټبال او ځغاستې د بیلابیلو سیالیو په تړاو درته رپورټونه، خبرونه او مرکې خپرې شي. تر ټولو مخکې درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره د اعلان شوې لوبډلې په تړاو معلومات درکو. بیا مو د آسیا جام له روانو سیالیو هم خبرو. د خبرونې په اوږدو کې به واورئ چې هند یو ور بیا پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړې ده. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې له وروستیو ترسره شویو سیالیو هم رپورټ درته لرو. د ځغاستې په سیالیو کې یو نابینا افغان د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. د 500 ورځې نړیوال جام د ټراپۍ د سفر په تړاو هم درته وایو چې یاد جام کومو سیمو ته ولېږدول شو او موخه یې څه وه. د خبرونې په دویم نیمایي کې دا ځل درته د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ د بیلابیلو کارپوهانو او مینوالو نظرونه خپرو. پیل نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې جام کې بعد حشمت الله شهیدی په لوبډله مشري، د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقی او نوین الحق لوبه وکړي. دغه راز په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه شامل شوي دي. افغانستان به په راتلونکي نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د اکتوبر په 9 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. په دې تړاو د خبرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ د کارپوهانو او څارونکو بیلابیل نظریات هم درته لرو. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې تر دې دمه د هندوستان لوبډله مخکښه ده. یاد لوبډلې وکړای شول چې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیسي. دغه راز بنگلاديشي لوبډله بیا له مخکې تګ محرومه شوې ده. نوموړې لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته خپلې سیالۍ وبایللې. پاکستاني لوبډلې بیا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش وګټله او هند ته یې وبایلله. همدارنګه سریلانکا بیا یو سیالي هند ته بایللې او له بنگلاديشي ګټلې ده. د پاکستان او هند د سیالۍ او آسیا جام په تړاو د لا بشپړ معلوماتو لپاره دا رپورټ واورئ چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان یو بیا په کرکټ کې خپل سرسخت سیال پاکستان ته لویه ماتې ورکړه. دواړو هیوادونو دا ځل په آسیا جام کې سره سیالي وکړه چې تر ډیرو وروشتونو وروسته هم سیالي پایله ورکړه او هند وګټله. دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه پایل او پر 11 نیټه پای ته ورسېده. د کرکټ آسیایي شورا وروسته له هغې چې په سریلانکا کې سخت وروشتونو په ګروپي پړاو کې د هند پاکستان سیالي اغېزمنه کړه، پریکړه وکړه چې په سوپر فور یا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې به د پاکستان او هندوستان سیالۍ ته یوه اضافي ورځ هم ځانګړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه سیالي پایل سوه. پاکستان په چوه ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. دا ځل د پاکستان چټکو توپ اچونکو د هندي توپ وهونکو په وړاندې هغه سي اغیزناک باولنګ ونه کړ لکه په خوا چې کړی وو. شبمن گیل او روهیت شرما په دې ورځ نیمه سلیزې ووهلې او بیا د شاداب خان او شاهین شال لوري وسوځیدل. په دې ورځ د لوبې 24 تاورونه ترسره سول چې هند د 2 وکټو په تاوان 124 منډې کړې وې. ورشت په دې ورځ د سیالۍ غزیدو ته اجازه ورنه کړه. دواړو هیوادونو د سپتمبر پر 11 نیټه له هماغه ځایه سیالي پیرته پیل کړه چې په کوم ځای کې درېدلې وه. ویرات کوهلی او کیل راهول د هند لپاره توپ وهنه پیل کړه. دواړو ورو ورو پاڼي وغځوله چې په پایله کې یې نسوځېدلې پاتې سول او دواړو سلیزې ووهلې. هندوستان په 500 اوورونو کې پاکستان ته د 350 منډو هدف ورکړ چې دا ډېر لوړ هدف و. یادې لوبډلې ته ویرات کوهلی 122 او کیل راهول 111 منډې وکړې. کیل راهول چې د ټاپونو له کبله ډېر وخت له ملي لوبډلې لري وو، تر بیا راستنېدو وروسته د لومړۍ سلیزه وه. ویرات کوهلی بیا په یو ورځنیو سیالیو کې 24 سلیزه هم ووهله. هغه د سچن تندولکر د ریکارډ ماتولو ته لا نږدې سو. تندولکر په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې دي. پاکستان د دې هدف په دوام ایله 128 منډې وکړې چې د کرکټ د کارپوهانو او پاکستانی ټیم مینوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شول. د دوی په اند د دومره یو اړخیز لوبې تمه نه درلوده. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی ته ورکړل سوه. په دې لوبه کې د توپ اچونې له اړخه هندی ورو توپ اچوونکی کلدیپ یادوف ښه وځلید چې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دغه راز جسپریت بومرا چې ډېر وخت د ټپونو له کبله له لوبډلې بهر و یو وار بیا ښه توپ اچونه وکړه او د هندۍ لوبډلې د چټکو توپ اچونکو برخه ورسره لا پیاوړې سوې ده. د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا په وروستیو څو تورنمنټونو کې پاکستان او هندوستان 15 ځل سره مخامخ سوي دي چې یوه سیالي پاکستان او درې هندوستان ګټلې، یوه بیا د باران له کبله نه ده ترسره سوې. د روان آسیا کپ سیالیو په ترڅ کې د سوپر فور سیالۍ لا هم دوام لري او احتمال ډېر دی چې هندوستان او سریلانکا د یاد جام د سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي، خو پاکستان هم د دې چانس لري چې پایلوبې ته ووځي. افغانستان او نیپال بیا هغه دوه هیوادونه و چې د ګروپي پړاو دواړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تاک پاتې سول، او بنګلاديش بیا په سوپر فور پړاو کې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او سریلانکا ته وبایللې او درېمه سیالي به له هند سره کوي چې پایلوبې ته له رسېدو پاتې سوي دي.
افغانستان ته د کرکټ نړیوال 500 جام د ټراپی سفر هم بشپړ شو. یا د ټراپی اوازې په کابل او بلخ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شوه. د غراز د کرکټ بورډ د کارمندانو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ترمنځ هم نندارې ته کېښودل شوه. دا چې افغانستان ته د یاد جام د سفر نور ارزښت په څه کې دی، په دې رپورټ کې له خاطر پردیس څخه اورو.
افغانستان ته د نړیوال جام سفر بشپړ شو. د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام د ټرافي سفر افغانستان ته بشپړ شو او دغه ټرافي بیرته متحده عربي امارات ته ولېږدول شوه. دا دریم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وړل کیږي. د کرکټ نړیواله شورا هر ځل تر 500 نړیوال جام وړاندې د دې ټورنمنټ ټرافي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د نندارې لپاره لېږدوي. د یادې شورا د رپورټ پر اساس سکال د دې ټرافي سفر له اتموسفیر څخه پیل شو چې له ځمکې څخه 1,00,000 فوټه پورته وړل شوی و او له هغه ځای بیا د هندوستان په احمد آباد ښار کې نریندرا مودي کرکټ لوبغالي ته ښکته شو. دا سفر د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی چې د سپتمبر 23 بشپړ شي او ټرافي به د وروستي ځل لپاره بیا هندوستان ته ولېږدول شي. دا ځل په پلان کې ده چې دا ټرافي د افغانستان په ګډون تر 10 په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي چې په دې کې فرانسا، امریکا، هالند، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ته دا ټرافي وړل شوې ده او پاتې نورو ته به هم سفر وکړي. افغانستان ته بیا دا ټرافي د سپتمبر په 10 نیټه وړل شوې وه او د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته بیرته عربي متحده امارات ته ولېږدول شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده د دې سفر په تړاو ازادي راډیو ته وویل
2023 کال نړیوال جام ټرافي نن سهار افغانستان ته راوړل شوه د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرګه شوه. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان ځینې تاریخي سیمو ته وړل شي چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت ځینې تاریخي سیمې دي او د کابل ولایت تر څنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم دا ټرافي وړل کیږي.
د ښاغلي سادات په وینا لومړی جام د دارالامان ماڼۍ مخې ته ننداري ته کېښود. د غراز د پغمان باغ بالا ماڼۍ او ماهی پر غونو ته هم یاد جام یوړل شو چې ګڼو لیدونکو یې هم ننداره وکړه. د نوموړي په خبره تر کابل ور هاخوا یوازې په بلخ ولایت کې د ټرافي په روضه شریف کې ننداري ته کې خوده او تر هغې وروسته یې جام بیرته د کرکټ نړیوال شورا مرکزی دفتر ته ولیږه. د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومند وایي د کرکټ نړیوال شورا دا کار دی او باور لمخې کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. مومند زیاتوي
پاند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټو ولایتونو کې وګرځول شي او دغه جام دپاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه او دغه جام ته د لوبډلې او د هیوادوالو آمادګي، تیاری او سپورټ دا راجوندی شي او څنګه کې کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونه څه کوي او افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټې را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان دغه جام وړل افغانستان ته ښه ګام یادوي. خو د افغان کرکټ بورډ نه په روان نړیوال جام کې د یوې ښې او غوره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل اوسیدونکی خالد وایي
د نړیوال جام د ټرافی راوړل افغانستان ته واقعا دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تمه دا ده چې یو ورځ به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډله یو قوي لوبډله ولیږي.
د بلخ اوسیدونکی رفیع بیا وویل
خلک ډیر واقعا ورته خوشحاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپله د یو افغان په صفت د افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، لوبې ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټي څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې له کرکټ بورډ نه د روان نړیوال جام لپاره د یو غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرلپسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګونو نه راوپارول. د کرکټ نړیواله شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې دغه جام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی وو. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینې کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی وو او درې ورځې مینهوالو ترې لیدنه کړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ د فرست کلاس سیالۍ وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. سکال په فرست کلاس سیالیو کې څلور لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبې کوي چې هندوکش سترایکرز، مای پر ستوري، میوند اتلان او پامیر لیجنډز لوبډلو په نوم نومول شوی دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د هندوکش سترایکرز لوبډله په اول مقام کې ده او میوند اتلان بیا دویم مقام لري. که څه هم څرګنده نه ده چې پایلوبه به څوک لوبوي، خو تر ډیره احتمال دا دی چې سترایکرز او اتلان به په پایلوبه کې ولوبیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د منډو جوړونکو په ډله کې عبدالمالک مخکښ دی. هغه 621 منډې کړې دي چې اوسط یې له 500 منډو زیات دی. د غراز رحمان الله زدران 404 اویا او بهیر شاه محبوب بیا 409 منډې کړې دي. د وکټ اخستونکو په ډله کې بیا نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 9 پاړوي کې 13 وکټې اخیستې دي او نسیم منګل بیا 40 لوبغاړي سوځولې دي. د غراز عرب ګل 21 وکټې ترلاسه کړې دي. باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلوبه د سپتمبر په 12 نیټه په پلان کې ده. اوس د زغاستې له سیالیو. د زغاستې په څلورو سیالیو کې افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې ویلي دي چې یاد سیالۍ په جرمني هیواد کې ترسره شوې چې د 21 هیوادونو 1500 لوبغاړو پکې ګډون درلود. نوموړی به د لامبو وهلو په سیالیو کې هم برخه واخلي. باید وویل شي چې ښاغلي نوري تر دې وړاندې هم د زغاستې او لامبو وهلو په بیلابیلو سیالیو کې ګډون کړی وو او اتلولې یې ګټلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمد الله وسیق ازادي راډیو ته هغه خبر رات کړ چې له افغانستان نه به 12 تنه خزینه ورزشکاران آسیایي لوبو ته استوي. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دغه اعلامیه د اولمپیک او تربیت بدني لخوا نه ده خپره شوې. د دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لخوا د یو بیان په خپرولو سره راپور ورکړی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټه به آسیایي لوبو ته 12 خزینه لوبغاړي ورستوي. خو احمد الله وسیق بیا دا ومنله چې له افغانستانه به په دغه سیالیو کې 133 ورزشکاران لنجونو پرته ګډون کوي. آسیایي لوبې د روان سپتمبر میاشتې له 28 نیټې څخه د اکتوبر تر 8 نیټې پورې د چین په هانګ ژو ښار کې ترسره کیږي. فلیپین د فوټبال په یو دوستانه سیالۍ کې افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان او فلیپین د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دغه دوستانه سیالي د سپتمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې 2-1 پر وړاندې فلیپین وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رپورټ له مخې یاد سیالي د فلیپین په مرکز کې ترسره شوه چې فلیپین 2 او افغانستان 1 ګول واهه. وروسته له هغې چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ګمارل شوی دی، لوبي سفرونه یې زیات شوي دي. تر دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې هم 2 سیالۍ ترسره کړې وې چې دواړه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وې. بل لور ته د افغانستان د دریش کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپلې دوه سیالۍ بایللې او یوه یې مساوي کړې ده. یادې سیالۍ چې په ازبکستان هیواد کې ترسره شوې، افغانستان خپله لومړۍ سیالي له کوربه ازبکستان سره ترسره کړه چې 8-1 پر وړاندې وبایلله. د غراس په دویم سیالۍ کې بیا ایران ته 4-0 په مقابل کې ماتې ومنله. همدارنګه په دې سیالیو کې افغانستان له هانګ کانګ سره خپله وروستۍ سیالي مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپل سفر هم بشپړ کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د خبرونه په دویم نیمای کې یو. د خبرونې په پیل کې مو د یادونه وکړه چې د کرکټ بورډ ادارې تازه د نړیوال جام لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې تر اوږده ځنډ وروسته یو وار بیا چټک توپ اچونکي نوین الحق ته ځای ورکړل شوی دی. نوین تیر کال شل ورځ نړیوال جام څخه مخکې پریکړه کړې وه چې تر یاد جام له یو ورځنیو سیالیو دمه کوي او تر دې جام وروسته به بیا راستون شي. هغه بیا تر دې دمه نو غوښتل شوی. په وروستیو کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان تر آسیا جام وړاندې د پاکستان پر وړاندې لوبلړې ته د لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې نوین په لندن کې د ځینو ټپونو له امله درملنه کوي او چې روغ شي بیرته به ملي لوبډلې ته راستون شي. دغه راز عظمت الله عمرزی هم لوبډلې ته ورستون شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې ځینې مهم لوبغاړي نه دي اخیستل شوي چې له همدې امله خلکو بیا نیوکې کړي دي او تر څنګ یې د کرکټ ځینې کارپوهان بیا دا انتخاب ډیر ښه بولي. په همدې تړاو مو د کرکټ د څو کارپوهانو لنډ لنډ نظرونه درته راخیستي دي او دلته به درته خپاره شي. خو پایل کې د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات هغه پیغام درته خبرو چې د اعلان شوی لوبډلې په تړاوي ازادي رادیو ته را لګلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې نن د سپتمبر په 13 نیټه د چهارشنبه په ورځ د کرکټ بورډ په مرکزی دفتر کې د راتلونکي 2023 کال 500 نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. نیکه مرغه ځینې لوبغاړي چې ټپي وو هغوی هم لوبډلې ته راګرځېدلې دي او اوس صحتمند شوي دي. په دغه لوبډله کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ترڅنګ ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق تکل شوی دی. او همدارنګا په ریزرو لیست کې بیا ور سره ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک تکل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله با خپل لومړی لوبا د اکتوبر په 9 نیټه د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي او د هغه وړاندې با دوه تمریناتي لوبې، وارم اپ لوبې د سریلانکا او ساوت افریقی سره چې لومړی لوبه به د ساوت افریقی خلافی او دویمه لوبه به د سریلانکا خلافی دا به هم تر سره کوي. مننه.
اوس راځو د کرکټ د څارونکو نظرونو ته. د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدي څخه مو پوښتلی دي چې ولې سلیم ساپایل لوبډلې کې نول شوی دی او دویمه پوښتنه مو ترې دا کړې ده چې د عظمت الله عمرزی او عبدالرحمن رحماني پر ځای چې دواړه ځوان بې تجربې الراونډران دي، د یو تجربه لرونکي الراونډر اړتیا نه محسوسېږي؟ هغه په ځواب کې داسې ویلي دي.
بالکل د تا نظر سدا تر یو حد پورې ډیر سم ده، ځکه لوبي سي دي، غټي لوبي دي او هغه کسان چې له ټیم سره ډیر وخت وساتل سو دا امید کېده چې د غالکان به ورکپ ویشیا کپ کوي. خو هغه غالکان چې دي ډېر زیات په بنچ باندې کېناستل، هېڅ اعتماد او ټرسټ پې ونه سو. په دغه ځای کې سدا مهنګي سدا د کوچز او د سلیکشن کمیټې ترمنځ په کار ده. که کوچ نه غواړي نو کوچ بیا په بنچ کې نولای سي، ټیم کې نه لوبي. نو د ما په نظر باندې کوچینګ سټاف سي ده په دې کې ډېر مهم رول لوبولي په دې سلیکشن کې. هغه کسان چې دوی نه غواړي چې په 11 سکواډ کې شامل کینو په بنچ باندې ولې کینی، په بنچ باندې هغه کسان باید دوی کینی چې د سبا د لوبولو چانس هیډ کوچ ورکړي. نو د ما په ان باندې دا ډېر یو ښه خبره ده چې یو ایکسپیرینس آل راونډر له دوی سره ضروري وو. دې کې زه د سره اګریم بالکل، ځکه چې منګه ولیدل چې تجربه سي دا څومره مهمه وي او په شاکت کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده. نو دې په کار اوسېو آل راونډر کم از کم ایکسپیرینس آل راونډر وای او نور فاست بالینګ ما په ان باندې ښه سلیکټ شوی، ځکه په دې فاست بالینګ باندې بسیدا هیډ کوچ او کیپټان سي دا په دې باندې اعتماد او ٹرسٹ وکي چې په یو لس کې لوبډله کې شامل کی. نور لوبډله سي دا بیلنس کاری، هو څو مشکلات سره بیا مونږ مخ یو، لکه هغه مونږ درې بیټسمینان سي یو کې سملو په یو ځای کې کوي، هغه مونږ چیس ته ډېر په مونږ به زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چیس کول به زموږ لپاره بیا ستونزمنې ستونزو سره به مخ کېږو. هغه ځای کې چې دی اوس د مونږ د راونډر یو کمی ماغه ځکه محسوسیږي چې هلته باید د بیټنګ کړی وای او یو څه وخت کې منځ کې بالنګ کړی وای، نو د یو آل راونډر چې دا ډېر ضروري ده. او سلیم ساپی باندې او په دې باندې ولې ټرسټ نه سو ولې لوبې ورنه کول سوې، د دې به له سلیکشن نه ښه جواب له کوچینګ سټاپ سره.
بل ورته بیا د کرکټ د چارو بل شنون کې واصل ساپای اعلان شوی لوبډله متوازنه بولی. هغه وایي د هندستان په تجارتي سیالیو کې زموږ ګڼ لوبغاړي لوبېدلي او ښې لوبې کړې دي. د ښاغلي واصل په باور نوین الحق، راشد خان او نور احمد به د افغانستان لپاره په دې نړیوال جام کې مهم لوبغاړي وي چې د هندستان په کنډیشن کې ولوبېږي. هغه زیاتوي
د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه نن راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په هندستان کې ترسره کیږي لوبډله انتخاب کړله، یو بهترین لوبډله انتخاب کړل. هندستان وکټو ته پکتو او زبوګ انتخاب د سلیکشن کمیټې بهترینه ده. پرستیو کې آی پی ایل کې د نوین زلیدل، د نور احمد زلیدل او د راشد زلیدل او په دغه وکټو باندې نړیوال جام تر سره کیدل او د دوی شتون په لوبډله کې د نوین راتګ یو بیسټ خبر ده. ښه خبر ده الله دې وکړي چې صحت مند وي او ولوبېږي. همداسې په لونرانو کې زموږ عظمت الله عمرزی بیرته راتګ لوبډلې ته، خدای دې وکړي چې ټپونه یې ښه وي او ولوبېږي. نو هغه د لوبډلې ترکیب بالکل مناسب او برابر دی. نو کچرته د همدغې سکواډ نه، همدغې لوبډلې نه یو لس بیسټ انتخابیږي د لوبیدو لپاره، د وکټو ته پکتو، سچویشن او حالات ته پکتو باندې او بیسټ 11 لوبیږي. نو امید شته چې موږ خېل لوبي تر سره کو په نړیوال جام کې او خ لوبډل سره خ لوبي وکړو او حتی تر دې چې ماته ورکو ورته. نو کچیر ته په همدغه سکواډ نه 11 یا بیسټ 11 برابر شي او په غوی باندې اعتماد وشي او پر لپسې ولوبول شي، نو امید شته چې خ نتیجه به ورکی. د پخوا په شان بیا غ تکرار رامنځته نشي چې د ریزرو نه د لوبډل کې چې کم استعدادونه شتون لري د هغوی پښتون کې د ریزرو نه لوبغاړي راخستل کیږي او بیا په لوبډل کې اچول کیږي ولته لوبول کیږي. نو که دغه ترتیب او ترکیب د لوبډل خراب نشي، نو امید شته دغه کم انتخاب چې شوی دی د لوبډل او دغه نه بیسټ 11 د حالاتو وکټ ته پکتو باندې چې هلته تخنیکی کسان روزن کی کپتان او سینیئر لوبغاړي پښتون کې لوبډل انتخاب شي 11 یو لس کسیزه. نو امید شته چې خېلو به تر سره کو د افغانستان د بریا په هیله.
دا کرکټ د لوبي بل شنون کې او سپورتي خبريال ابراهيم مومن بیا د نوید الحق ټاکنه مناسبه نه بولي. د نوموړي په باور د سلیم ساپي او وفادار مومن په څیر چټک توپا چون کې تاړتیا و چې د لوبډلې ملا ور وتړي. خاغلی مومن زیاته کړي نوید الحق د شلوریزو سیالیو ځانګړې توپا چون کې دی، خو په یوازنیو سیالیو کې ټاکنه افغانستان ته ګټه نه رسوي. هغه وایي
کلوبل ته وګورو بعد لوبډل نه ده خلو ډله انتخاب شوی ده. په پیل کې چې کوم لوبغاړي دي په هغوی باندې باور شوی دی. دا ښه خبره ده، گربز شو، ابراهیم شو، ریاض شو، رحمت شو، حشمت شو، پخپلا کپتان دے، اکرام ہز اے بیک اپ وکٹ کیپر پتو گوانے چې دا کال دو کال کی گلو بل سره مل دے، نبی دے، مجیب، راشد، د نور احمد انتخاب او لوبے دل بڑیر مهمی پدی وکٹو بانے، د سلورم سپینر پتو گوانے. فاسٹ بالنگ کی مسالہ وا او مسالہ دا او مسالہ وئی مشکل وئی زمنگا چې کوم فاسٹ بالر پکارو بدبختانه هغه فاسٹ بالر رانه غي ټیم ته او منګا بیا د یو کمزوري فاسٹ بالنگ سره زو د یو ورخه فضل حق ټپی دی او اسما په ان باندې اسما سره معلومات کوم ډاکټر ته هم ریفر شوی دی څنګه نوین چې راوستل شوی دی د دوه نیم کالو انتظار وروسته یو ځل بیا نو هغه په ونډه کې دومره خاص کارکردګي نه ده کړې او هغه ټول کیریئر په ټی ټوینټي لیګونو باندې تیر شوی دی او د ټی ټوینټي یو سپیشلیسټ او بهترین آپشن دی د افغانستان لپاره. خو په ونډه کې مونږ له هغه څخه ښه بالران لرو او کوم ضرورت چې مونږ لرو په ټیم کې مونږ فاسټ بالر ته ضرورت. نو په دې سکواډ کې مونږ فاست بالر ته ضرورت لرو. بدبختانه نوین یو میډیم فاست بالر دی چې هغه کټری کوي او هغه هغه وخت کې په درد خوړل کېږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې ځي او هغه سلوور بانونه کوي، ډیسیو کوي بیټسمین، دوکه کوي، په هغې باندې هغه وکټې اخلي او د دې وجه نه په ټی ټوینټي کې د دنیا بهترین بالرانو کې هغه شمېرل کېږي. زما په اند باندې په ون ډے اسکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوښۍ لپاره وو چې کوم لیګونه هغه لوبولې دي او کوم لیګونو کې هغه کارکردګي کې د هغې په اساس باندې راوستل شوی دی. په خپل زه نه پوهېږم چې اسد د دې لپاره لاجیک یا منطق څه دی چې آیا نوموړي ته د ایشیاکپ معلومات نه و، نوموړي ته د پاکستان سره بنګلادیش سره د لوبو معلومات نه و، نوموړي ته راتلونکی ورلډ کپ معلوم نه و چې هغه وفادار او یا هغه سلیم صافی د سکواډ ته راوسته. نو د خپل یو سوال دی چې څو میاشتې مخکې د تور سیریزون لپاره دغه تشه په فاست بالرانو باندې ډکه شوه چې مونږ ضرورت لرو، خو بدبختانه مونږ بیا هغه نه استفاده ونه کړه، هغوی مونږ لوبولو او اخره په دې باندې تمامه شو چې هغه ټولې خوارې په دوی باندې مصرفونه او د هر څه عباس لړل او هغوی په کور باندې کینول. دینه معلومیږي چې یا خو کرکټ بورډ همیش او اسدالله خان فیسبوکي اعلانونه کوي او د فیسبوک په وسیله باندې لوبډلې انتخابي او لوبغاړي انتخابي، او یا هم دوی ته خپل راتلونکي لوبې مخالف ټیمونه کنډیشنې دا هیڅ د هغوی په اړه باندې دوی سوچ او پلان نه نیولې. د همدې وجه نه دغسې ګډوډ سکواډ برابرېږي چې ورلډ کپ ته یو لوبغاړی ډایرکټ بغیر د کوم فټنس ټیسټ څخه، بغیر د کوم کارکردګۍ څخه، بغیر د کوم کورنۍ لیګ کې لوبولو څخه، بغیر د 500 ورځې کرکټ تجربې څخه هغه مونږ سکواډ ته راولو. دا ټول د دغه بې نظمۍ او بې پلانۍ هغه ثمره ده چې مونږ تاسو نن ګورو. که په الونډرانو کې ورته وکتل شي، زه نه پوهېږم چې عظمت خو ټپي وو چې دا جوړ دی سل په سلو کې جوړ نه دی. دا هم یو رسک دی ځکه چې نوموړي د ټپي کېدو ډېر کم وخت کېږي، خو بیا هم وخت شته دی په دې هیله چې سل په سلو کې فټ شي او هغه کار ونه شي کوم کار چې په تیرو لوبو کې وشو چې یوازې د ځوانانو انتخاب د دې لپاره و چې ریزرف لوبغاړو ته لاره برابره کړي. او زه دغه دا ځل یو ځل بیا ویره لرم چې کېدی شي په دغه 15 کسیز سکواډ کې یا ټپي لوبغاړي اخیستل شوي دي او یا هم قصدن دوی ټپي خودل کیږي او په ځای به ریزرف لوبغاړي راوستل کیږي. په داسل کې چې دنیا په هیڅ سی ولوبډل کې چې تر اوسه پورې اعلان شوی دی، کاغه د پاکستان دی، کاغه د هندستان دی، کاغه د انګلستان دی، کاغه د سریلانکا، ساوت افریقا او نیوزیلند لوبډل دي، هغه هیڅ یو لوبډل هم د 15 کسیز لوبډل اخوا درې یا څلور لوبغاړي پر ریزرف کې هیڅ نه دی اعلان کړی او نه یې اخیستل. خو مونږ یو ځل بیا د دغه لوبغاړو د خوشالولو لپاره او دوی ته د یو بلې بهانې پیدا کولو لپاره دوی په ریزرف کې چولې دي چې زه د دې ویره لرم چې کېدای شي ورلډ کپ کې ځین لوبغاړي ټپي وخودل شي، د ځین لوبغاړو پرفارمنس سمونه خودل شي او ځین لوبغاړو ته یو د سجول شي او چانس بیا ریزرف ته پلاس باندې ورکړل شي چې دې سره به د ټول ټیم بیلنس یو ځل بیا خراب شي او بې اعتمادي او بې باوري وضعیت شي. عبدالرحمن چې کوم وخت کې په کارو او کوم وخت باید دغه باندې کار شوی وي، بدبختانه په هغه باندې مونږ کار ونه کړ او ورلډ کپ ته انتخاب یم ما ته یوازې یو نمایشي کار ښکاري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوریده. زموږ د دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خیر چاره.
د ازادي
ملما السلام علیکم. ازادي رادیو ته غوږ یاستي خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ازادي ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست. په پایل کې دا راته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه.
خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او وقت نا وقت به ما د فلسفي تعلیم و تربیه اول خصوص د روانشناسی یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل و ټول په اصطلاح ارواپوه نه و، په دې برخه کې ټول کارونه یې د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد له لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشته تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هماغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، پنځلس شلو کلو مخکې قصه درته کوم. نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده وغه ده. اما وروسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په هماغې اوله ورځ. بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعې پړاوي یو ډول روحیه راکړه سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلم زه فکر کوم چې پنځه ویشتمه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم بیا کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي دی وای دی استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سي. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو ارواپوهان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې، او کار کوي، ښه کار کوي، فعال دي، او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اسرائیل ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسې ته بیا زیتنو زیاتې خپل اروپایان پیدا شول، خپل هغوی کار کوي، او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوی کوم، تدریس کوم په پوهنتون کې، او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې، داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته، او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه، پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله. زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي، استاد پسترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغه سې بسي. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول. ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی تریرې دي له هغوی نه. حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې وویلې، هماغه وخت کې فارمیسي وویلې، طب یې وویلې، ژورنالیزم یې وویلې، حقوق یې وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکتران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان، ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي، ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خدا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک اغلي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناستومه او زه له درس نه متاثر سومه، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله داسې پیښه سوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وژړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظمي صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله؟ په افغانستان کې د اروپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې شي او همداسې راولمه، او دا یو بدايه خکارو یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم د خجالت احساس نه کوم د ګناه احساس نه کوم ځکه لا ول ما دې علم ته د رښتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپل د علم مسله ډېره جدي ده څه په معنا چې به در وپونې مسله موږ په هغه وخت کې م کوشش دا کاوه خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه د عام کېدو د عامه پوهاوي د کمپاین د دود کېدو د رواج کېدو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته د ارواپوهنې مسلک خپله د دې رشتې پانځي د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت په راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسم متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته
بله ناظمی صاحب ځینی غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینی سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې دی جایو کې سته یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوی کوي په شلو ورځو کې دا کار کوم په لس ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم په لس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی دا اصلا ادعاوی دي دکانداری ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د یوه مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګه موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس موږ دغه اندېښنه موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه یو ټولنپوه ته لیکي ارواپوه یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه اغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري خپله دا هم خوشاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پرې کوي سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم خلق باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل ده په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څنګه نه فارغ شوی یي. ډېره ښه خبر ده چې ماستریم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبر ده چې پیشډي او دکترا مو لري، اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي. څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپانه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلکي. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیزې ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري. څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نورې دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډېر وځورېږي، خلک ډېر نارام واوسي، خلک ډېر په تکلیف.
عظیمی صاحب، په ارواپوهنې کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې د رواني ستونزو ښکار دی چې هغه ستاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي. د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته، مثلا وایي چې دغسې رواني ستونزه لرم، هغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب دپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت دپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه شي. په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلا مشورې یا د یوې مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکي، او حتی کېدای شي په افغانستان کې، د افغانستان او د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډېر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لارسه، او په نږدې صحي مرکزونو کې لارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې دی غنو پرګنو ته او لسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول دیننګو د غیرت مسله راځي چې تخوروانی نه تخلیوانی نه، په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي، په دریم قدم کې خپل ارواپوهان ودنه کوي، انکشاف نه کوي، اروپان مراجعینه پیدا کوي، هر هغه څوک متاچ اروپانه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لارې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوی په افغانستان کې معیاري او سټنډرد مسلکي کړو.
بله عظیم صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې، یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده. یعنی هر ارواپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپو په افغانستان کې کومک کوی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپو راولئ کابل ته او مراجعې ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کدی ساته اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د جگر په وینه کې ده، جگر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه شئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه، پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم، زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو علم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جمله، استعاره، دا د اروپانه ډیر مهم موارد دي. استعاره په اروپانه کې لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر اروپو اروپو ته په هر ټولنه کې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفه‌ای غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډیره ژوره مسله. ماته همیشه زما مراجعین او حتی د ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونه مو اروپا پیږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پیږو. یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډیر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي، کله چې نور خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوسی، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوسی، دا ډېره مهم مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي، له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه، له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپل اړیکو ته وخت نه وخت پام وکي، احتیاط پکې وکي، یو منظم مطالعه وکي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نه وخت قوي کی، پیاوړي کی، او د ته کار وکي یا کار ورته وایي. او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
خلق سما دستر بو